درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو هرکلی کو لوبړی د دې سات خبرونه واوري ترکیه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بل پړاو به هم راتلونکي میاشت په ترکیه کې وي د ترکیه د بندونو چارو وزارت پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د طالبانو او پاکستان استازو پریکړه وکړه چې بل پړاو خبري د نومبر په شپږمه پیل کړي دواړه خواوې په استانبول کې د څلورو ورځو په خبرو کې نهایي نتیجې ته ونه رسیدل د ترکیې د باندنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي ټول لوري پر دې سلا شوي چې اوربان به دوام وکړي د اوربان د تطبیق څرنګوالی به د 2015 کال د نومبر په شپږمه نیټه په استانبول کې د یوې لوړې کچې غونډې په مهال وڅېړل شي او پریکړه به ورباندې وشي دوړو خو د ترکیه او قطر په مزګرتو په استانبول کې خبري کولې د ترکیه دولتي تلویزیون آر ټي اي د خبرو د ټاکنې کېدو پر د پاکستان د لوري پر غیر عملی غشتونه واچوله د تلویزیون نه دی ویلي چې پاکستان څه ډول غشتنه لرله تر اوسه طالبانو د خبرو د بیا پیل احتمال په اړه رسمن څه نه دی ویلي په پاکستان کې د طالبانو سفیر وایي دا مهال په پاکستان کې نږدې 10,000 افغان اتباع د دغه هیواد په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان دي سردار احمد شکیب نن جمعه په یو بیان کې ویلي چې د مهمو لارو په چیره بیا د تورخم او سپین بولدک چمن لارو د بندېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ ترانزیت او سوداګرۍ بهیر نږدې 3 اونۍ کېږي چې درېدلی دی هغه زیاته کړه د لارو د بندېدو له امله زرګونو کسانو چې کورنۍ هم پکې شاملې دي د سړک په غاړو اړولي او په سخت وضعیت کې ژوند کوي شکیب خبرداري ورکړې چې د بند پاتې شویو کسانو د روغتیا او خوندیتوب وضعیت ورځ تر بلې خرابې شي ځکه هغوی د خوړو درملو سرپناه او پاکو اوبو له نشتوالي سره مخامخ دي په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه 3 ماشومان او یوه ښځه د دغو شرایطو له امله مړه شوي دي شکیب د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د نیولو او شړلو روان بهیر یوه جدي بشري اندېښنه بللې ده هغه ادعا کړې چې په ځینو سیمو په ځانګړي ډول پنجاب سیالکوټ خوشاب او اټک کې افغان وګړي یوازې د پیسو له ورکولو وروسته له توقیفه خوشي کیږي په بیان کې له پاکستاني حکومت څخه غوښتنه شوې چې د تورخم سپین بولدک غلام خان او انګور اډیلاري څومره چې ممکنه وي ژر بیرته پرانیسي سو افغانان وکولی شي په عزت او منظم ډول خپل هیواد ته ستانه شي د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن مازدیګر د دوهمې شلو اوره سیالۍ لپاره میدان ته ووځي دا لوبه د کوربه زیمبابوې د پلازمېنې حرارې په لوبغالي کې د افغانستان په وخت مازدیګر 4 بجې پیلېږي دواړه لوبډلې 3 شل اوره سیالۍ کوي چې لومړی یې افغانستان په لوی توپیر ګټلې ده د دواړو لوبډلو درېیمه او وروستۍ شلو اوریزه سیالي به د راروانې یکشنبې په ورځ چې د نومبر 2 ده په همدې لوبغالي کې وي او د چپ جوړونې شرکت انویډیا د نړۍ په کچه لومړنی شرکت شو چې د بازار ارزښت یې 15 تریلیون ډالرو ته ورسید دا یوه تاریخي لاسته راوړنه ده دغه بریا د دې شرکت د ونډو د بېسارې لوړوالي او د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی د نړیوال رونق په مرکز کې د انویډیا د ځای د تثبیت له امله ترلاسه شوې ده له هغه وخت راهیسې چې چټ جی پی ټي په 2022 کال کې فعال شو د انویډیا ونډې شاوخوا 12 چنده لوړې شوې دي
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم نیک هلا او احترامات مکبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغلاس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درناو خو زکون کی برترو غجور او صحت مند او سجه او د صحت جمع بو بتنوي درناو کللی زکون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول په هیڅ مرو تاسو دنن رزی درس مضمون د خپل مشور مرمن اور بنته او د حقي د ژوند حق لبا معلومات بلبلو چې څوک وي سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمردکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و تیر ورځ لګښتونه کې مراد تاسو اتلې افغان قهرمان مېرمنې او پیژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی او اتلې زړوري افغان مېرمنې په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوښ زده کوونکي د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. درنه او ګللې زده کوونکو دا ترڅو چې مراد تاسو ولولو نه یوازې دا چې مراد تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ مراد تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصله وو چې څه ډول تجربې یې په خپل ژوند کې حاصلې کړې وې او د کومو حالاتو سره مخامخ شوي وې. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټولو خوږه او ګللې زده کوونکو سره هیله لرم چې باید د خپل ځانو سره خپل قلم کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپل ځانو سره ولرې ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تاسو ټولو سره خپل کتابچه موجود وو سی جی اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې موضوع میرمن کبرا نورزی ده. ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک و څه ډول شخصیت و کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رجل ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک و؟ میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګللی زده کوونکو ولو چې میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینه وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی و په کوم کال کې زیږیدلې وه. زیږیدنه په 1930 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1980 کال کابل کې. یعنی میرمن کبرا نورزی په 1930 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او همچنان په 1980 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوی ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یو کولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو زده کوونکو موږ ویل چې میرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سوالاستو د سوال جواب څه دی؟ میرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي تمدني د یو ټولنیزي سیاستمداري په توګه سره یو کولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای ځکه چې او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د کوچنیوالي او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالي سره ډول تیر کړی دی چیرته چیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړی کړی دی او څنګه یې خپل زده کړې پای ته رسولی دی. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړی. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالې شوې ده. درنو ګلریز د کونکو میرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی او همچنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خواڅخه شوی ده. د لیسه ملالی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور ښوونځي و د میرمن نو لپاره چې زده کړې مېرمنو پکې سرته رسولې هغه د لیسه ملالی په نامه سره یدل چې یو له مشهور ښوونځي له جملو څخه و او میرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپل زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمبر سره د نسوان په ښوونځي د ساينس څنګ یې پای ته ورسول او هم چنان په اړین نمبر ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپل زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی پالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی پالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې خپل پالیتونه سرته رسولې دي. نو درنو زده کوونکو تاسو د توجه په هیله د ملالی لیسی لومړنی افغان مدیر و مخکې د دنده د فرانسوي شوونکو و. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سمبال کړه. د فاکولټا نسوان او د نسوان موسسې مشرۍ هم وکړه. درنو ګلولیز د کوونکو میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه و چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ ډي سي د افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول. مکی له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و، یعنی د ملالۍ ډي سي ټول کنټرولینګ ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ ډي سي د لومړني افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپل د کتابتون پراختیا و، یعنې په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو او یا هم سامان آلاتو سره سنبال کړه. د دې تر څنګ د فاکولټا نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسې کې په 1955 کال کې د لوړو زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې د خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پراتک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شوله او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه لولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. لولو چې دی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و، په دې دربش کسيزه کمیسیون کې وازی دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه، یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو کوم چې په دغه دروښت کسيزه کمیسیون کې یوازې دوه شوز اشتراک درلود چې دغه دوه شوز له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی و او بل هم معصومه اسمت وردک و. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و. او هله د چستاسو د ټولو درنوز د کونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوان په یاد وي. که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوان معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوه، یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې تر څنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه چې پکې د سواد زده کړې، ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهي په دوران کې د شوزو د نسوان موسسې مشري وکړله چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزنه مسلکي ښوونځي جوړولو چاري سرته ورسولې چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړې و. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلود او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړش هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستل. درنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی وپیژندل، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خویندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې وه. او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په هکله مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم په دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د صحتي ژوند او میراث په حق لبل او چی شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث زموږ ګران هیواد افغانستان ته پریښې دی. کبرا نورزی هیڅ کله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپل کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅ کله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅ کله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی تل او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به یې د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره یې افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند یې د کابل په ښار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان له ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرې شوه. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرې شوه. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حقله معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست تکول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنی او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوی یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. لمنده يم چې یو څه به زده کړی اوسیږي او په یو څه باندې پوه سوی یاست. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضریږم، د الله په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات می قبول کړئ. قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مې درن وزي درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برات روغ او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت چمې بم پتن می درنو ګلالي زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی، نو افغان مشهور میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوښه ګلالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان میرمنې د ژوند په حق له د کوم چې دغه افغان میرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له عمل څخه وکولای شوی، نه یوازې د افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل شي. نو راځو دغه افغان میرمنې د ژوند په حق لولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چې د زړیدلې و او څنګه یې د خپلې سری له عمل څخه وکولای شوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکو د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خو ژو ګلالي زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کوم. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړي، او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې پر وشتم لوست موضوع شربت کوله ده. ترنو ګلالي زده کوونکو ممکن تاسو د میرمن شربت ګلي د نامه سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلي نوم د خپل خپلوانو او قربانو او د یو چا څخه اوریدلی وي، خو شاید د ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک و، چیرته زیږېدلې وه، او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلي د ژوند په حق له معلومات ولو، او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږېدلې وه. لولو چې میرمن شربت ګله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږېدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. ترنو ګلالي زده کوونکو کله چې په 1908 کال د دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلي مور او پلار وژل شوي دي، او همچنان په دغه وخت کې وویل شول چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبور سپله، تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه، او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه، او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالي زده کوونکو کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل سول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه سول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلي سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق له وضاحت ورته ورکړه. رسنۍ ته دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سول. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه، او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان راولې جل سو، تر څو د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کوم کیمپونه کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یو انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت ګلي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنی کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خدای په دې څخه خبر نه و چې کچیرې دی د میرمن شربت ګلي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کې دی به دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي، او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل شي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت ګلي د خپور کې د دې له عمله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو سکونکو لولو چې مخې ته څه کېږي. شربت ګله په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پورې شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه واخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کړي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت ګله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و، یا هم هلته کډواله شوې وه. نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکري د هغې او د نورو انجونو عکسونه واخیستل، نو د هغه څخه وروسته په ماکري باندې دا تور پورې شو چې ماکري د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ، یو افغانه میرمنه د خپلې ورنی سه بهار و نورو نرنو ته خپل مخ وشي. یعنی درونه ځکونکو کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکري باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورسپانې مدیر نه غوښتل چې دا عکس وکاروي، مګر بل اخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورسپانې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بل اخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یې د چې دغه مخال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه و، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصوم عجزه یو ښکلې سیری لرونکې انجلۍ و، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او هم چنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزو او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده سوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورسپانې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړل، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورسپانې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشتې و، دوهم ځل یې د شربتګلې له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورسپانې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه، په دغه ورځ باندې خپور شو. دویم ځل کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه، او هم چنان د هغې د اوسېدلو ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل د پاره د دې د عکس بیا خپور شو. او هم چې نن دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25 کلیزه و، د هغه کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنوز د کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ د ټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2020 کال کې شربت ګلی د لیرا کیا سره په یو امریکای کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ مشبو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ، یعنی د شربت ګلی د لټون په حق باندې سړینې وسپلې، تر څو میرمن شربت ګلی پیدا سي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا په خپل د ټلویزیونی مستند یو فلم موضوع و چې ټول د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او هم چنان په 2020 کال کې میرمن شربت ګلی د یو میرمن سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حقله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په عقلی ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې میرمن شربت ګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کری اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا به خپریږي، ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېره دود نه وو ندی. یعنی کله چې میرمن شربت ګلی دا عکس واخیستل، نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګلی کورنۍ چې کله خبر شول، نو میرمن شربت ګلی ته وویل دا ښه کار نه دی چې اوسو که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو، نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل لخوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، کوم چې زموږ او ستاسو نن د میرمن شربت ګلی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړه، چې میرمن شربت ګلی څوک وه، چیرته زیږیدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت ګله هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. او دغه کومه افغان ان کومه نیشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه، په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوښ په توګه سره پیژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې په یو څه باندې پوڅي وي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله منده یم چې په یو څه پوڅي وي یاست. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
د آزادی میلمه، د آزادی میلمه د خبرونې تاز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د ودې لپاره شاعرانو ته جایزه ورکوي. د جنید شریف ادبی جایزه له 2023 میلادي کال راهیسې هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي. جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1,500 او نورو غوره شعرونو ته د $300 جایزه ورکوي. په نارینه وو کې لومړی جایزه سږ کال فرید قربان او په ښځو کې دا جایزه عقلی اسد وګټله. نورې جایزې بیا مجده باران، اجل احمدزی او حمیم نهام ته او یوه تشویقی جایزه سرا سایس ته ورکړل شوه. د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه وو د لومړۍ جایزې لګټونکي فرید قربان سره خبرې شوې. فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني.
زمانو په فرید الله دی او تخلص می قربان دی. د خوست ولایت اوسیدونکی یم او دلته پنای کله شي دی. هغه د خوست تنه ولسوالۍ اړوند نریزي کله ورته وایي او لکه مرغه نریزي کله د کاروان صاحب د نوم سره ډیر تړلای دی. نو دا امتیاز موږ ته حاصل دی چې کاروان صاحب کلیوال یو د پخوانی کلی په لحاظ. اوس دلته خوست مرکز کې اوسېږم. خوست شرلیت پوهنتون کې مې ادبیات لوستې دي او بیا په مختلفو دلته پوهنتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې 14 کاله عمر لرم.
قربان صاحب، بلتیا مو له شعر سره لڅ وخت نه و د پښتنه ځکه کومه چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوي دي. ستاسو په مسله کې همدا کیسه وه او که ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوښولې چې قربان شاعر دی؟
د زړه تکل صاحب، زه فکر کوم دغه د شعر لیکلو دغه ورتیا یا ځنګړتیا چې دا خو د سړي د طبیعت او فطرت کې وي د ورکوالي نه، خو دا بیا ورسته مثلا دغه صلاحیت را څرګندېږي. زه چې لا ډیر وړوکی وم هغه وخت تقریبا چې لس کلن به وم، نکل من شول کولای ز پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ وسیدا نو کله کله په میچ دا د سندرغاړو شعرونه او سندره اوریدي هڅه به میکوله چې همدا سی یو شی جوړ کما وسم هغه وخت په ما دغه املام نشولی کله وستل مې سم نشول کولای او بیا به ما د کلی جماعت تکلم یو څلی کلمې کولای شول وسم را تیادی کی جماعه د سندرغاړو د سندرو غونټه به مې یو شی لیکل یا ورستو چې دلته راغلم د 2001 دوه کال وطن ته راغلو نو دلته یو خوانځي ته راغلم او څو لو یو مو مچ خوانځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو هغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې و یو څه د هغه د شعر سره مې علاقه وا نو ورستو بیا په دې لیکلو مو توانید ما چې دلته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ چې زیاتې مشاعرې ملګرو سره مباهیرونه جوړ کړل ادبی غونډې به مکوله مشاعره به کره کتنه به زه فکر کوم د شایانو بیا یو څه ډیر تاثیر وکړي چې هغه مزه عمل نه غشیر لیکلو ته وه سوالم
په یاد مو دي چې لمړنی شیرونه مو په څو کلنې کې لیکل دي
زه فکر کوم دا بوله کلن دي ارلس کلن به ما چې هغه لمړنی شیرونه مې لیکل خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته ویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړي د شیرونو او البته چې موږ وسیدو پاکستان کې البته غم نه واده د ملګرو شاعرانو سره زم ما اړیکه نه و زم ما عمر هم یو څه کم وو نو په اصطلاح دا ستې هغه شیر خو نش سره ورته ویل خو ماګه د سندرغاړو روپۍ به مو چاورې دي چربای ته به مو چاورې دي او ځینې سپې به مخفل ځان نه جوړولې نو تقریبا زه فکر کوم دا یار لاسکلن ټول اسکلن وو ما چې په اصطلاح شیرونه لیکل مې را شروع کړل
اغه شیرونه مساتلې دي کوم لری غرزولې
نه غو مې نه دي ساتلې اوس بغدا و تکل سي چاغه وخما دغه لیکلم سم نو وزدا هغه د ول چوس تم لالي کوم نو مې دا بل پدیم ډیر نه پوي د ما چې شیرونه باید سړای و ساتي دا بیا کتاب وی بیا به خلک اوري نو بس هم داسي یو شوق او یو ذوق هغه به مخفل پالو مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چمزولي مو دوی سره به مې دغه شیرونه زمزم کول یو نیمه را پیاټ ایدا سی خو لیکلی بلکډیر منظم نه دی راسته
راتوی وای امغه مو چې په یاد دی ک غواړی راتوی وایست
زه په کوم عدالت چې لمړنۍ شعر د رادیو کې په مشاعره کې دا چې وطلم با دا وخت یو شعر را پیاټ ای وسم کله کله ملګری یادای دا سی یو شعر و چې نه پیغام د ټولو خلک دی د ټول خلک دی پښتانه خپوره په ټول خلک دی او موږ د خپل د ماحول خلک یو خپل زموږ د ماحول خلک دی نو دا فکر کوم زما لمړنۍ پښتنه وایي هغه د لمړنۍ وخت شاعري
ډیر ښه مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وی چې بیا ورسته په خبرو راځي ورسته شعر وایي ورسته لیکي تاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته ول ماشومتوب وي هغه یو شاعر دی او ک یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پویږي په تصویر پویږي او اهنګین ذهن لري داسې یو شخصیت دی او فکر کوي چې نه شاعر دی پورا
نه زه داسې خپل زه فکر کوم تکل څه بار انسان چې دی دا تر یو ځان د زیاته شاعرانه ته بلري یا شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا واټیف لري احساسات لري په ژوند کې مختلفو حالاتو سره مخامخ کیږي او له وړوکوالي نه ډېر رنگینې شي ډېر د درد او غم شي به په اصطلاح تجربه کوي نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا شاعر په پاتین کې دا بیا ورستو دا کیږي چې سړی مثلا د نظم زکی دغه د شعر چوکاتونه زکی دغه اوزان زکی د شعر په باریکیو پوه شي وزه فکر کوم دا وسم زموږ ډیر پښتانه یا په وایم د ټول نړۍ انسانان کا دوی سره سړی مخکې کی د دوی لا ډیر داسې په نصر کې دیني داسې کیسې او دیني داسې خبرې ترې او دیني داسې مطلونه ټوکی چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر پکې زموږ ډیر دغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډیر دغه کلی کې چې مهمه معصومان خبرې کوي د دوی هغه خبرې داسې وی چې سړی په اصطلاح هغه نصری شعر خو ورتویلای شي یا ورستو زوایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاد د کافی او ردیب چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کیسبیز د کیږي غونډي خو نور لمړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي خو ځینې بعد خپل واتب د خپل احساسات دا به ډیر په غالیبي چې دې ته مجبورای چې بل اخر دغه ولي کې په کاغذ چاته وایي او ځینې نور لپاره مرګ هم داسې پټ پاتې کیږي زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې پارا جبا کې لیکل کیږي لدې نه ډیر خاور سره خاورې کیږي هماغه خلک چې لمانځه دي پیړۍ پیړۍ دا نسلونه لمانځه دي له دوی سره دغه شعرونه دغه شاعرانه خبرې دغه خیالونه د تخیلات هم ورسره خاورې کیږي نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي. بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوي یاست، بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ، خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست.
مسترګو تکل صاحب بس دا نورې خبرې به بیا وروسته که زه وایم لومړی به دا شعر ووایم زه، او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته، پرېږده چې تاسو خوښ شي. دا غزل یو څه اوږد دی که کېدا یو اته بایته دی، نو دا ټول به ووایم که تاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
خوښ د خپل بربادۍ لا په انجام شو، خوښ د خپل بربادۍ لا په انجام شو، بې خودي راغله وروستي څاڅکي د جام شو، او لطف بسوی د بې نیاز خپل نورا دا هم بویا غنیمت چې بد پام شو، مینا څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شو، مینا څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شو، مکتبور ورس تر بل پکې خام شو، تا د ناز خواږه مو راغلل تصور ته د خوږبو غوندې خواره په در و بام شو، دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي، دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي، څه تکرار تکرار په نه بیه نیلام شو، او ځان مینې څه خو خیال بویا زموږ هم، ځان مینې څه خو خیال بویا زموږ هم، نور په عشق کې د ورکو په مقام شو، او ترا نغلی چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل برکالی ته په سلام شو، چا د نوم واخیست محفل کې دن قامته، چا د نوم واخیست محفل کې دن قامته، بی اختیار لناستینه په قیام شو، او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو، څه ځای ناستی د منصور څه د خیام شو، او اخیری بایتای او با وجود مکانی د درد خپل کړل لکه واوري ورو په ورو پسې تمام شو.
ډیر زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړی و. تاسو سکل په 1400 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله، د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکا صاحب دغه د جنایت بنسټ په اړه خو زه ډېر پوهېدم، مخکې ځکه دغه دا څو کاله دغه سلسله را روانه وه، شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې، نو دا چې سږ کال ما هم شعرونه ورولېږل طبیعه چې اوته معلومات سړی نور هم کېږي، او زه خدای شته دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي، خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدمه چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی، استاد دی، خپله د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی، د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته، او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده، او بیا په دې مې هم سر خلاص و. هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول، نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي حتماً زموږ استادان مشران ګوري، نو ما وې دا به ډېره ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټا شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي، همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه، دا کال زموږ ډېر ښه شاعر سالک صاحب ته ورکړې وه.
یو تاسې قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه نه مخکې کال باندې پیر محمد کاروان ته و، او سکه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته.
او سالک صاحب ته تکل صاحب دومره زه پوهېدم، خو په ټوله کې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزې ورکړه، خاص پښتو کې پښتو ادبیاتو کې، دا ماته یو ډېر داسې ځانګړی کار بریښي، ډېر د قدر وړ کار بریښي، ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډه نه وي دوی په دې اړه چې دغه د دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي، زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصله کېږي، دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي، زړی په یو درانه نظر ورته ګورم، ځکه دا ډېر ستر معنوي ارزښت دی او بیا په داسې وژبه کې لکه پښتو چې ده چې ډېر دغه جایزې او دا شیان نه نشته په کې. مثلا په نړیواله کچه هر هېواد داسې جایزې لري، مثلا دغه د نوبل جایزه ده، خو خپله بیا د هېوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي، مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي. په پښتو کې دغه تشه وه تر څو شاعران لدې هم خپل ځانونه واړي، لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې بس په خپل شعر باندې دومره ډاډانه وم او دا راته معلومه وه چې اتمن دغه شعرونه استادان ګوري، یو کمیټه یې ګوري، نو اوس هغه ډاډ چې دی ما ته یو څه حاصل شو. نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی، دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده، دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله؟
تکل سے ما خود څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړی وو، ورلګلی مې وو دوی درې شعرونه غوښتل، نو درې شعرونه وو زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر پکې دامو چې دا ما مخکې اوریدونکو ته ووایه دا شعر هم پکې وو او دوه نور غزل هم وو، نو ټول درې غزل مې ورلګلی وو، دوه نور دی او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل څه فکر کوم دا غوړي پښتو د شاعري سره دا غوړي غزل کلب چې دا یا ژانر چې دا دې سر خوړلای دا یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري د ولم شوم په غزل کې ډیره شاعري شوې ده، د خوشحال نارانی ولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومن شاعر او د اوس پسرلای صاحب د نور د غسترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده. نو زمام ډیر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي، او کله چې غزل لیکم یو ډول هغه باطنی سکون را ته پیدا کیږي او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح کې دی شي. شاید دا خبره ډیره غدي ادبیاتو د تیوري له هغه ډیره د اصطلاح د منلو وړ نه وي، او خو لکه موږ دا که مختشب یو ډیر غزل مو لوستلای دی نو په دې د دلته شعر څو په اصطلاح نوې شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډیر وخت غزل لیکي. ما غزل ډیر لیکلي په نسبت نورو ژانرونو، مثلا د نظمونو په پسلام غزل ډیر لیکلي.
ډیر مو لیکلي کوم ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه، نظمونه هم پکې شته، یو تا آزاد شعرونه هم پکې دي، خو غزل پکې ډیر دي. داس خو مثلا فلوریزم پکې شته، یو څه دا خو اکثریت چې دي هغه غزل دي. تکل سي
ډیره زیاته مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده؟ او تاسو کره کتنې لیکي د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي؟
تکل سي زه تقریبا یو د 13-15 کاله به کم زیات کیږي موږ دلته ملګري په ادبي بندارونو کې مشاعرو کې ډیر سره کینو. عموما د دې مشاعرو یو برخه چې ودا به کره کتنه و، یو خو کره کتنه غي ماغه ډول چې سړی مثلا په یو شعر باندې لیکل کی یا د کتابي و برخه کې، خو هغه مخامخ کره کتنه موږ ډیره کوله ملګرو مختلف بهیرونه و درته خو ساده دي بهیرو کابل کې وخت وخت چې دتلم کابل کې دینو بهیرونه کې کېناستم. نو کره کتنه کې مې ډیره زیاته برخه اخیسته او ډیره فعاله برخه مې اخیسته، او رښتیا دا چې زما لکم ډیره ده د اوسم ډیر وخت شعر لیکلو نه ده غدي شعر دې چې د لو سره یا په شعر دې په یوه هڅه سره سره ډیره یو دین ډیر خواند ما خلما. نو ځینې لیکنې مې کړې دي د ادبیات په برخه کې، ځینې ملګرو په ټول کو باندې مې لیکنې کړې دي، او ځینې هم داسې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي په مختلفو د مختلفو شاعرانو. نو زه لکه ډیره علاقه ورسره لرم او تخپل وسه حتی کوم ځینې لیکنې هغه په سایتونو کې مخ پاري دي، په مجلو کې مخ پاري شوې دي، او فکر کوم د دې کار کته مې برخه پورتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په غونډیو ژبو کې چې دی، په غونډیو مثلا دلته نږدې فارسي ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېرې لویې شرحې لرو دغه د لویو شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې. په پښتو کې به موږ داسې ډېر جامعي کتابونه ونه لرو، مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په پسرلي صاحب باندې لیکلی دی. زه فکر کوم د کره کتنې برخه چې ده یو څه کمزورې ده، او د کمزورۍ سره سره بله به مشکل ورته ووایم که هر څه ورته ووایم، هغه دا دي چې ډېر وخت زموږ کره کتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي، صفتونه دي، عموما د سریزو په توګه کېږي. دې ته زموږ لیکوالو یا کره کتونکو ډېر کار نه دی ویلی چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کیږي یو څوک دغه مسؤلیت د یو کارکتون کې په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبتو نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشني، یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې دا زه فکر کوم دا په پښتو کې هغه سینه ده شوې ده. اوس موږ د زه چې پوهنتون کې محصل وم د خوشحال خان خټک په اړه موږ ډېرې تکرار خبرې لوستې ده. اوس موږ د خوشحال خان خټک په شعر کې ټولنپوهنه ډېرې کمې خبرې کړي. زما موخه دا په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د کره کتنې برخه دا څنګه ده چې سړی ډېر ځان پېکاني کړي یا سړی پېکاني شي، ځکه اوس هم ډېرې نیمګړتیاوې پکې شته. ما دا خبره کولی چې زموږ ډېر لوی شاعران هم چې دي په پښتو کې له خوشاله رانیولې تر حمزه بابا تر پسرلي صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ کره کتونکو شنلي وای په دوی باندې کره کتنې کړې وای لیکلې پې کړې وای دغه لیکل په دوی باندې نه دي شوي. خوشحال خان ممکن ډېر ستر ټول او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی د پښتنو، خو موږ اوس هم په پوهنتون کې د ده په جنګونو خبرې کوو یا د ده په ډېرو محدودو اړخونو د ده په شعر خبرې کوو. په دې مو ډېره کمه خبره کړې ده.
تاسو په خپل څه لیکلي دي کره کتنې مو لیکلي دي په خوشحال خان یا په پخوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو؟
لکه دې برخې سره مې علاقه ډېره ده، په ادبیاتو کې لیکل کوم، ډېرې لیکنې کړې دي، اوس هم لګیا یم. خو بس یو مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی به ځان لکه خپل شعر په اړه چې زه ډېر نه یم، دا خپل کره کتنو د لیکلو په اړه ډېر زیاده نه یم. ما مخکې یادونه وکړه زه یې لیکم د نورو کتابونو باندې ځینې سپارې کړي دي او ځینې ځان سره ساتم. نو ما په ټوله کې هغه د کره کتنې په اړه به دا وکړه هغه زما ځان مې که نورو ملګرو ته یې که زموږ د مشرانو لیکوالانو ته یې چې کره کتنې یاسته یو څه پام ډېر وشي، ځکه موږ د شعر د لیکلو سره سره دې برخې ته ډېر اړتیا لرو. مثلا په فارسي کې د شاعران ډېر په لوړه کچه شنل شوي دي، مثلا ته حافظ په ژوند کېدای شي څو شرحې پیدا کړي. پښتو کې دغه کار یو څه کم شوی دی، موږ ته بویه چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو.
ډېره زیاته مننه. یو شعر به مو واورو او بیا به وروستۍ خبرې هم وکړو.
پسترګو نو زه به تکل صاحب تاسو خواته دي ملګرو سره به یو آزاد نظم دی، دا به زه اورېدونکو سره شریکه میله د خوښي شي. څوک انځورګر به شي پیدا او که نه چې زما د ټولو محرومیو کیفیت رسم کړي، چې مې د ماتو هیلو حال وایي، چې وی خبر زما لدرست ما یو سوي څخه. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا چې ما ته شوي وعده و په یو دریا دي کړی، چې کیسه وکړي ستا د ټولو بهانو لسره، چې حال د هر مخه د قیامت وایي. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا چې مو د ماتو وجودونو حالت هم رسم کړي، تیرو زړه تنګو ماښامونو ته یې هم پام وي، کم شي زموږ د نیمو شپو د بیدارۍ علت ته. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا چې د دې ښار د بې حسیو نه پرده پورته کړي، چې دوه رنګي د خلکو هیره نه کړي، لږ غوندې حال د روان ژوند به بدرنګۍ وایي. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا. نو تکل صاحب دا نظم و آزاد غوندې نظم.
ډېره زیاته مننه. قربان صاحب، تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل، د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ، د پسرلي صاحب نوم مو یاد کړ، د درویش نوم مو یاد کړ. زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته، یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي، یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شیرونه تر نورو شاعرانو زیات لولې یا زیات اثر در باندې کوي؟
بالکل، دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ د غستر شاعران چې دي، مثلا د حمزه بابا د پسرلی صاحب، د کاروان صاحب، د درویش دورانی صاحب، یا د مخ صالح صاحب نوم مخکې یاد شو، بوس کې دغه ممتاز ورځای سعود صاحب، د دې ټولو شعرونه تقریبا ما لوستي دي. د دوی اثار مې لوستي دي، نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې لوستي دي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې د کوم شاعر اغیز ډېر دی. خو دا هم سړی نه شي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغیز به په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي، ځکه موږ دوی لوستي دي، اوس یې هم لولو. خو زه خپله ډېره علاقه مې چې دا مثلا کاروان سیب او درویش دورانی د نور استادان شتم ولم خو د پسرلي صاحب سره مې بیا بشي له هغه ډېره جوړه ده هغه یاد یا ولما او زه خپله دا هڅه مې دا وي که وکړی شم په شعر کې سړی عقل یو فکر وړاندې کړي یوه خبره وړاندې کړي داسې یوه خبره چې هغه ډېره سرسري نه وي زه خپله دې سره جوړ یم چې که وکړی شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړی شم که خبره عادي وي په یو ډېر ښه انداز یې وکړی شم نو همدې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب ولما او په اصطلاح ډېر پښتوګ ورته تایل یم
ډېر ښه شعرونه مو چاپ کړي دي تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شعرونه نه خپروي مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړي
نه مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شعرونه خپروم د تیر څلور کال کومه شاعري ما کړې دا چې نګري ممکن یو ټول د شاعري ووسی نګري یو څلو پنځو سی یو څلو شل ووسی یو څلو زونه ووسی دا ما نه دي خبره کړې دا د ټولنیزو میډیا د شایانو نه یو څه پاتې شوی ما یا مې ځان لري پاتې کړای دی نور ملګرو سره شعرونه شریکو ما واخ نه واخ ملګري خپل یو دې ته پنګ دینو مجلو او سایتونو کې د نقل څخه خبره کړې دي خو د کتاب په شکل مې نه دي خبره کړې او په خپل ځای سره نو سم نو ورته لرم زه خپل تاسو یو ډول فکر یم چې څومره چې شعر سړی په احتیاط وکړي بیا بیا خپل شعر وایي او په دې باوري ما چې شعر ورته بلې پخېږي فکېږي نو د دې شعر خبرولو سره کېږي ترنه هم سره یې ډېر مخکوره کیږي
ډیر زیاته مننه فرید قربان د جنید د شیری جایزې د لومړی جایزې ګټونکو خبرې مو په زړه پورې وي د دې مرکه په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځای پورې چې په د شپږ دیرش کال تاسو ژوند کړی د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کی چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی بیا به تاسو سره خدای پامنې وکړو
تکل ته داس دا یو خو ما در ترون ملګرو سره دلته د کتاب مخنوال ته مم خبره وکړه چې ژوند کې دی لکه په دې لحاظ دی راېل او ساحل او صفقات په دې ډېر توقوتري په کار نه کې ډېر فوکولاده دی موسیقي زه فکر کوم په دې نړۍ په هر ځای کې چې انسان دا یاره خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري خو زموږ سترتوبه دی انسان په توګه دی چې د ژوند د غستونزې د غنیمتګیاوي ومنو له هغې سره یو مناسب برخورد وکړو هغه د یو عالم خبره ده وایي تاسو که په دې تمه ناست چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي وایي تېروتل یاست خو که دا ده چې همدغه د ژوند د بېعدالتۍ سره ځانونه عیار کوي نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه هم نه یم خو بیا بدبینه په دې هم نه یم چې خدای ما که دغه ژوند زموږ د اوبو پاس شي زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولی شو خپله شعر لیکل او دا ادبیاتو کتابونو ته پناه ورول دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېر ستر وسیله ده د کاروان سي دوی چې زموږ خپل شعر نه قربان شمه بلای واخلم غریب لما سره ډېر ډېر د مینې پور کړای دی نو که څوک شاعر نه دی بیا هم په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولای شي چې اکلن دغه د ژوند د عدالتۍ د ژوند د بېمانتوب یا کوچۍ سره په مبارزه وکړي او انسان ته په کار هم دا ده چې دغه سپورتوب په ځان کې پیدا کړي
ډیره ډیره مننه لته سونه قربان صاحب قدر من اوریدونکو د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکو فرید قربان و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره تر بل خبرونه مو په خدای پاک سپارم خې چاري
د ازادۍ میلمه
Yes. کوا زبان.